خبرونه ته خراغلی چې تر 15 بجو به دوام کوي په دغه خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت کابل ته د حزب اسلامي د هیئت سفر او ولسمشر حامد کرزي سره د هغوی خبري تایید کړی دي په خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې موده پښتنه کارپوهانو سره مطرح کړی دی چې آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او څنګه به په افغانستان کې سوله راځي نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي
افغان ولسمشر حامد کرزی د حزب اسلامي د ولورپوري پلاوي سره کتلی دي افغان چارواکي وایي چې ډیر ژر به په کندهار ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شي او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په ایران غږ کړی چې پر رسنیو باندې بندیزونو ته د خاتمه ورکړي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر حامد کرزی د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند د ولورپوري پلاوي سره کتلی دي د ولسمشر ویان وحید عمر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه پلاوي کابل ته لوي پلان سره راغلی دی او ولسمشر سره هم کتلی دي د قطبالدین هلال په مشرۍ دغه پلاوي څورځي کیږي چې د افغان چارواکو سره د سولې د خبرو په خاطر کابل ته راغلی دی د ولسمشر سره دغه پلاوي د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او دغه هیواد د ملي امنیت رئیس نن په کندهار کې وویل چې په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي دغه چارواکي چې نن کندهار ته ولاړل وایي چې دغه عملیات به د قومي سپینګیرو او مشرانو سره تر جرګو او خبرو وروسته پیل کیږي جنرال عبدالرحیم ورداک محمد انیف اتمار او امرالله صالح خبري غونډه ته وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیتي ځواکونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری لوی میاشتې راهیسې روان دی د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د موسی کلا د شاکاری سیمه تر وو ورځو جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ورغلی ده د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوال ملا سلام ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو او طالبانو ترمنځ په واستواله نښته کې وو پولیس وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي او شاوخوا 50 کسه واستوال طالبان هم وژل شوي دي ملا سلام ویلي چې شاکاری د دولت نه پاملرنې له امله طالبانو لاس ته ورغلی دی طالبانو بیا ادعا کړې چې د شاکاری ځنیولو پر مهال 28 پولیس وژل دي خو له دوی څخه یوازې 2 کسه وژل شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا په بیجینګ کې د چین د بهرنی چارو وزیر سره کتلی دي په چین کې د افغانستان د سفارت لخوا په یو خبري شوی اعلامیه کې راغلی چې خاغلی سپنتا د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د تروریزم سره د مبارزې د سولې او د دغه هیواد ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی سبا د ولورپوري پلاوي په مشرۍ چین ته سفر وکړي او د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو پر اقتصادی اړیکو هم خبري وکړي دا ولته د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او فرشتہ جلال سي
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د محکمې څخه د دې هیواد د اټومي پروګرام د اساسي شوډونکو ډاکټر عبدالقادر خان څخه د پښتون او د اجازه غوښتنه کړې ده ل د څخه ایران او عراق ته د اټومي بم د جوړولو په اړه د معلوماتو ورکولو په ارتباط پښتني وسی عبدالقادر خان د پاکستان د اټومي بم جوړونکو او د پاکستان د اټوم بم په پلار مشهور دی د امریکا کانګرس د صحی بیمه په قانون کې اصلاحات تصویب کړل د دې لایحه د تصویب لپاره په ولسی جرګه کې دیموکراتانو 214 رایو ته ضرورت درلود د دې نوې اقدام پر اساس به لږ تر لږه 10 میلیونه نور امریکایان د صحی بیمه له امتیاز څخه برخمن شي په دې ترتیب به د امریکا د نفوس 95% له دې ایسته صحی بیمه واخلي د دې نوې لایحه له مخې به د بیمه پر کمپنیو هم نوې مقررات وضع شي جمهور رئیس باراک اوباما د صحی بیمه اصلاح ته په خپل کاري پروګرام کې لومړیتوب ورکړی و
في كل دول العالم
For most Americans this debate has never been about
دا وایي د اکثر امریکایانو لپاره د مفکروي او نظریاتي بحث نه و چې د چپ یا کیڼ یا جمهوری پلوه او دیموکراتانو ترمنځ مبارزه وګڼل سي دا تر شخصي مسایلو پورته مسله وه دا بحث د صحی بیمه و چې ټول امریکایانو ته اهمیت لري د صحی بیمه د اصلاحاتو لایحه به ډیر ژر د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر ایران غږ وکړ چې پر آزادو مطبوعاتو بندیزونو ته خاتمه ورکړي. د اروپایي اتحادیې اووشتو غړو هیوادو په یوه ګډه اعلامیه کې پر ایراني چارواکو غږ کړی چې ډېر ژر د سټلایټونو له لارې پر خپرونو او انټرنیټ بندیز لرې کړي. دوی وویل چې دا مسأله د منلو وړ نه ده او بروکسل یې بیا بیا راسربیره کولو او د پای ته رسیدو لپاره هڅو ته متحد دی. ایرانی چارواکو د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د بریالي کېدو په ضد د اعتراضونو د زیاتېدو څخه وروسته پر مطبوعاتو د بندیزونو کړۍ ټینګه کړه او په دې ترڅ کې یې ګڼ شمېر ژورنالیستان توقیف کړل. د عراق د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو وړاندیز رد کړ. د انتخاباتو ابتدایي رسمي نتایج څرګندوي چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم اياد علاوي په لږ تفاوت تر صدر اعظم نوري المالکي ځان مخې کړی دی. د انتخاباتو وروستۍ نتایج شاید د جمعې په ورځ اعلان شي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی او صدر اعظم نوري المالکي دواړو د رایو د لسره شمېرل کېدو غوښتنې کړې دي، خو د عراق د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس فرج الحیدري دا غوښتنې رد کړې.
لا يمكن انه لمجرد
دایوې د نړۍ په هر یوات کې کولی دل سي د جزوی شک او ګمان پر اساس د رایو د بیاش مېرلو پریکړه نس کېدای. کچېری په دې برخه کې شک زیات وي او کدا سي احساس سي چې واقعا په کوم انتخاباتي مرکز کې اشتباه شوی، یو سیاسي اداره به د رایو د بیاش مېرل کې دوځخ کوي. دا امکان نه لري چې د ټول شار رایي لسره وشمیرو. د یو جزوی شک په خاطر لسره رایي نس شمیرل کېدای.
اذا انت لا تصدق او لا تؤمن باخر
د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. د عراق د انتخاباتو لپاره کاندیدان د نتایجو تر نهایي رسمي اعلان وروسته درې ورځې لا وخت لري چې خپل رسمي شکایتونه په دغه کمیسیون کې ثبت کړي. د یو بل خبر لمخې له عراق څخه رپورټونه وایي چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو نن د بغداد په یوه شمیشت سیمه کې د شاروالۍ دوه مامورین ووژل. چارواکو ویلي چې دواړه دولتي مامورین د سړک په غاړه ویشتل سوي دي. دا کسان د صدر ښارګوټي د شاروالۍ د شورا غړي وو. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 980 میلیونه کسان د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر 2.5 میلیارد زیاتو خلکو ته د کانالیزاسیون د سیستم امکانات نه دي برابر سوي. نن د اوبو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان په ابتکار منځل کیږي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوالو ټولنو ویلي چې اقلیمي بدلونونو شهرونو ته په غیر منظم او پلان سوي ډول د خلکو بې ځای کېدو او مهاجرتونو په دوامدار ډول د نړۍ د غریبو ولسونو پر ژوند منفي تاثیر کړی دی. دغه سازمان وایي په مخ پر ودی نړۍ کې 50% ناروغیانی د ناپاکو اوبو د چاک او د کانالیزاسیونونو د نشټوالي د سیستم د نشټوالي په خاطر پیدا شوی دی. د سره صلیب نړیوالې ټولنې د اوبو څخه د استفادې او د ناپاکو او فاضله موادو د لمنځوړو د منظمو سیستمونو درامنځته کېدو په خاطر د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. دغه سازمان د ټولو خلکو غوښتي چې د ګلوبل واټر اند سانیټیشن نړیوالو هڅو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام پر اساس به په راتلونکو 5 کلونو کې تر 2 میلیونه زیات کسان لږ تر لږه د چاک پاکې اوبه ولري.
څلور بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې چې فریده هوټ سیفی لخلو همکارانو سره وړاندې کوم دا وری چې د افغانستان حکومت کابل ته د حزب اسلامي د هیئت سفر او ولسمشر حامد کرزي سره د هغوی خبرې تایید کړې دي. د هلمند موسی کلا ولسوال وایي د شاکاری سیمه د طالبانو په ولکه کې ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي ولایتونو ته چې په پراختیایي بودیجې کې یو شمیر پروژې په پام کې نیول کیږي د ځینو وزارتونو لخوا نه پلي کیږي. او په یو تفصیلي راپور کې مو دا پوښتنه مطرح کړې چې افغانستان ته سوله راتلی شي. د افغانستان حکومت کابل ته د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د یو هیئت سفر او له ولسمشر حامد کرزي سره د دې ډلې د غړو خبري تایید کړې دي. د لومړي ځل دی چې هم د دولت یو مخالفه ډله او هم دولتي چارواکي تاییدوي چې له یو بل سره یې مخامخ خبري کړې دي. تر دې په خوا څو وری د افغانستان دولت او د هغه د مخالف وسلوالو د استادو ترمنځ خبرو او کتنې راپورونه خبرې شوي، خو دوه خواوې نه دي حاضر شوي چې رسمن خپلې لیدنې کتنې تایید کړي. د موضوع نور جزئیات عصمت سروان راوړي.
د ولسمشر کرزی یو بیان نن وویل چې ولسمشر کرزی په ار کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له یو هیئت سره کتل دي. وحید عمر وویل چې د اسلامي حزب هیئت په کابل کې دی. د ولسمشر سره خبرې کړي خو د دواړو خو خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د دولت له یوې مخالفه وسلوالې ډلې سره مخامخ خبرې اترې تاییدوي. هارون زرغون چې په پاکستان کې د حزب اسلامي ویان دی هم کابل ته دغه غوند پلاوی سفر او د افغانستان له چارواکو سره د حق خبرې تایید کړې دي. هغه وویل دا لومړی ځل دی چې د اسلامي حزب 15 کسیزه ډله کابل ته د سولې د خبرو لپاره تللې ده. د حزب اسلامي د هیئت مشري قطب الدین هلال کوي. د حزب اسلامي د ویان په وینا د دوی هیئت کابل ته لځان سره یو 15 نوکاتي پلان وړی دی چې په هغه کې د جولای له میاشتې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه هم شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر یو کال وروسته یعنی د 2011 کال له جولای څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پایل نیټه اعلان کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لندن له کنفرانس وروسته له خپلو مخالفو وسلوالو سره د سولې هلې ځلې لا ګړندۍ کړې دي، خو هغه په دې برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. کارپوهان وایي چې کرزی باید له یوې خوا د خپلو متحدو لویدیځوالو او له بلې خوا د افغانستان د ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. فرانس پریس خبری آژانس د کارپوهانو له قوله وایي چې په پاکستان کې د ملا برادر نیونې د سولې لپاره د ښاغلي کرزی پلان له خنډونو سره مخامخ کړی دی. د پاکستان استخبارات یا ISI له امریکا سره همکاري زیاته کړې، خو په افغانستان کې ډېر کسان په دې راضي نه دي او ISI ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې د دوی په وینا د مؤسسې د افغانستان په ناکراروي کې مهمه ونډه لرلې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وایي پاکستان غواړي داسې وشي چې که دا هېواد د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه ونه لري او د افغانستان په چارو کې دخیل نه وي، نو بیا هر پلان زیانمنولی او ډېرې ستونزې زېږولی شي. د فرانس پریس خبري آژانس له مخې کرزی له خپلو مخالفانو سره د سولې او پخلاینې په لړ کې عبدالهادي ارغنیوال د اقتصاد وزیر وټاکه. د حزب اسلامي ویاند وایي چې کابل ته د دوی تللی هیئت به د نړیوالو ځواکونو له مقاماتو سره هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هلمند د موسی کلا ولسوال ملا سلام وایي د موسی کلا د شکاري سیمه د دولت د نه پاملرنې له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. هغه وایي د شکاري نیول د سیدي لکه ټوله موسی کلا چې نیول شوی وي. د ملا سلام په وینا د سیمه ډیره مهمه ده چې د تیری ویونی پترس کې د نخوتو له امله پکې اتلس پولیسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. له هلمند الیاس ده یو د موضوع تفصیل.
د موساکلا ولسوالۍ شکاري سیمه وروسته تر اوږدې جګړې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ولوېده. د موساکلا ولسوال وایي د شکاریز د پولیسو او طالبانو ترمنځ د څلور کلونو راهیسې سختې نښتې او جګړې رامنځته شوې دي چې په تېره اونۍ کې د خپل نوبت ستره دوره ترسره کړه او بالاخره هغه سیمه د دولت مخالفینو په لاس کې کښېوته. ملا عبدالسلام د ټلیفون پر کرښه د ازادي راډیو ته وویل په شکاریز کې اووه کسه دولتي پولیس ووژل سوه او تر اتلسو زیات ټپیان سوه. د ولسوال په خبره د اکثر وژل سو پولیسو کورنۍ هم په شاکاریز کې بندي پاتې دي. شکاریز چې وخت د کجکی ولسوالۍ د لوی علاقداري په نوم مشهور و د موساکلا سنگین او کجکی ولسوالۍ لپاره ډیر مهم او ستراتیژیک اهمیت لري. د موساکلا ولسوال وایي د مرکزی دولت ته نه توجه ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو نه ملاتړ د دوی پولیس دې ته اړسته چې سیمه پرېږدي او موساکلا ته راسي. ملا سلام وایي وړاندې تر دې د هر ډول نښتو مخه په شکاریز کې نیول کېده چې وروسته تر دې به دا ټولې ستونزې د موساکلا مرکزی سیمو ته نفوذ وکړي. د مساکله ولسوال وای د تیرو دوه نیم کالو راهیسې هلته 15 تنه پولیس وژل سوي دي او لسګونه نورې هم ټپیان سوي دي. ولسوال د دې پراپر مرکزي دولت ور واچوله چې د ده په خبره ګواکې د دې سره چې بار بار خبر ورکړی مګر بیا یې هم چا مرسته نه ده کړې. ملا سلام وویل په مساکله کې د هغه پولیسو نه چې د کورنیو چارو وزارت له لورې د شاکاري سیمې ته د ساتلو په خاطر ورکول سوي وه 9 وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې د مساکله ولسوالۍ په شاکاري سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ څو میاشتې وړاندې هم د یوې اوږدې نښتې پر مهال 21 تنه پولیس وژل سوي وه او ګڼې پوستې د دولت مخالفینو په لاس ورغلې وې. د مساکله ولسوال وایي دا ځل یې د وسلوالو طالبانو 50 تنه وژلي او ګڼې وسلې هم په لاس ورغلې دي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي دا نه مني، وایي دوه طالبان د شاکاریز په سیمه کې وژل سوي دي. کار یوسف احمدي وایي په شاکاریز کې ټولې پوستې او سیمه نیولې ده او د دریو رینجر موټرونو تر څنګ یوه کورلا موټر هم په لاس ورغلې دي. کار یوسف احمدي وایي د 25 تنه پولیس د وژل کېدو تر څنګ هلته دوه طالبان هم وژل سوي دي.
په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال راتوي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه ولایت ته نن رسیدلي دي. له سیمې څخه د وخان مینپال را سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه وروستي معلومات راکوي چې دغه وزیران په کوم هدف تللي دي او تر اوسه له چا سره کتلي دي.
افغانستان د دفاع وزیر سر جنرال عبدالرحیم وردګ، د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمره، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس امر الله صالح نن کندهار ته راغلي وو. دوی له قومي مشرانو او ولایتي چارواکو سره تر یوه غونډه او مجلس وروسته په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. همدا څو شېبې وړاندې د دوی خبري غونډه پای ته ورسېدله. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وویل چې دوی د افغانستان د ولسمشر حمید کرزي په امر غوښتنه دلته راغلي دي تر څو له خلکو سره نږدې وویني او د کندهار د ښار او ولسوالۍ د امنیت په باره کې له دوی سره خبرې وکړي. له چې د افغانستان ولسمشر غواړي چې په کندهار کې د امید په نامه چې کوم عملیات پیل کېږي دا باید د خلکو تر سلا مشورو له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته پیل شي. له چې د هغه نن مجلس هم پر همدې باندې راڅرخېدی شي، له دوی سره سلا مشورې وکړي او د دوی د غوښتنو پر اساس باندې دا عملیات پیل کېدو چې دا عملیات به بیا درې برخې لري چې یوه برخه یې د سلا مشورو ده او بله برخه یې نظامي ده. وروسته یې د حکومتداري ده چې دوی به یې هلته تر عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته راولي. خو دوی چې ډېره زیاته پاملرنه به دوی د کندهار د ښار امنیت ته واړي چې په همدغه څو تېرو اونیو کې ډېر د اندېښې ور سوی دي. چارواکي او د سیمې خلک ډېر اندېښمن سوي دي له دې امله چې کندهار ښار ته یو ډېر لوی ګواښ ته وسوانه طالبانو لخوا متوجه دي. چې لومړی پاملرنه او زیاته توجه به د کندهار ښار پر امنیت ویده شي. د دې تر څنګ به د امنیتي ځواکونو په زیاتوالي کې زیاتوالی راولي. د امنیتي ځواکونو په شمېر کې به د پام وړ زیاتوالی راولي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر وویل چې ډېر ژر به د پولیسو کافي ځواک دلته په ښار او ولسوالیو کې ځای پر ځای شي او تر څو ښار او ولسوالۍ کلي او بانډې خوندي کړي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح وویل چې ډېره زیاته اړتیا دلته په جنوبي لویدیځ حوزه کې د ملي امنیت کارکوونکو ته ده. چې دغه شمېر اوس ډېر کم دی. چې دا غوښتنه یې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته کړې ده چې هغه به د دوی دغه غوښتنه د مالي کال له پیلېدو سره سم دغه غوښتنه د دوی ومني او دغه زیاتوالی د کارکوونکو د زیاتوالو امر به ورکړي. خو دوی چې یو کار یې دلته اوس کړی دی هغه دا دی چې همزرګي یې له افغان او نړیوالو ځواکونو سره زیاته کړې ده تر څو د عملیاتو پر مهال یا تر عملیاتو مخکې یو له بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي.
ډېر زیاته مننه له کندهاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینپالو چې دغه ولایت د افغانستان د دفاع کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د سفر په اړه معلومات راکړل. په نورو خبرونو کې به خامخا معلومات واوري. البته په راتلونکي خبری مجلې کې چې په شپږ بجو خبریږي و به وروي چې دغه خبری کنفرانس کې چې د دوی د خوا په کندهار کې نور کوم مسایل مطرح شوي دي. خو اوس به د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه واورو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولایتونو ته چې په پراختیايي بودیجې کې ډېر شمېر پروژې په پام کې نیول کېږي د ځینو وزارتونو لخوا نه پلي کېږي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډې کې چې د 1499 لمریز کال د پراختیايي بودیجې بحث ته ځانګړې شوې وه، په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د پراختیايي پروژو لپاره بودیجه د وزارتونو په غوښتنو سره سم په پام کې نیول کېږي او په پلي کېدو کې خپل وزارتونه باید پاملرنه وکړي او دوی د پاملرنې ته اړتیا ده. نورحال د ماریا صدیقي په ریپورت کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په ځینو ولایتونو کې د پراختیايي پروژو د نه پلي کېدو له امله نیوکه وکړه او وی ویل چې د پراختیايي پروژو په پلي کېدو کې لازمه پاملرنه نه کېږي. د ولسی جرګې غړی نور اکبري وایي چې له څو کلونو را په دې خوا په دایکنډي ولایت کې پراختیايي پروژې له یوه کاله بل کال ته انتقال شوي او په دې توګه د بیا رغونې لړۍ په څه پرمخ تللې ده.
د پنځو کلونو لپاره د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د دایکنډي ولایت محرومول په پنځو کلونو کې د اساسي قانون د شپږمې مادې په مغایرت کې حتی یوه افغانۍ هم دوی ته نه ده ورکړل شوې. دویم دا چې د کلیو د پراختیا وزارت لخوا هره ناکامه پروژه له یو کال بل کال ته لیږدول شوې ده.
د 1309 کال پراختیايي بودیجه د افغانستان د مالیه وزارت لخوا د تیر دوشنبه په ورځ بلسی جرګې ته وړاندې شوه. د دغه بودیجې په سلو کې 500 امنیتي، پوهنې او د لوړو زده کړو بنسټونو ته ځانګړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عزیز شمس وایي چې پراختیايي بودیجه په متوازنه توګه ټولو ولایتونو ته په پام کې نیول شوې او د پراختیايي پروژو د پلي کېدو مسؤلیت اړوند وزارتونه لري.
مالی وزارت هر مالی بودجه تاکید ټول هغه وزارتونو چې هغه پیشنهادونه یا پیبندامې لري هغوی پیشنهادونه یې وزارت مالیه په نظر کې نیسي. د هغوی د پیشنهاد په اساس هغوی ته مثلا بودجه تویلوي او دا چې یو انکشافي پروژه څنګه ترسره سي دا کار د همغه مشخص نهادونو یا د دولتي نهادونو وظیفه ده چې هغوی په یو خاص عرصه کې کار کوي.
د ولسی جرګې غړو همدارس له دې عمله هم نیوکه وکړه چې دا مهال د پراختیايي بودیجې لویه برخه د موسسو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا لګول کیږي. دوی وایي چې پراختیايي بودیجه په بشپړه توګه باید چې د افغان دولت لخوا ولګول شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي همدارس وایي چې د افغانستان ملي بودیجه هر کال په تزئیني کارونو لګول کیږي چې باید په جدي توګه مخاوني ول شي. په پام کې ده چې په ولسی جرګه کې او اړوند کمیسیونونو کې د 1309 کال د پراختیايي بودیجې په بس د روانې اونۍ تر پایه دوام وکړي او په راتلونکي اونۍ کې د ولسی جرګې لخوا یا رد او یا به هم تایید شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ننګرهار په شمول البته نن هم د نوروز میله په درس کې روانه او ډیرو خلکو میلې وکړي او د پسرلنۍ هوا څخه خوند اخلي. د خوست د دینی عالمانو د شورا مشر مولوي محمد ایوب هاشمی وایي نوروز د افغانانو یو ډیره لرغونې میله ده او باید چې خلک یې ولمانځي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له هغه سره مرکه کړي او لومړی ترې د یو دینی عالم په توګه د نوروز د مراسمو د پزې کولو په اړه ترې د هغه نظر پوښتلی دی.
زه به د نوروز یا د دهکان د ورځې په مناسب دا وایم چې دغه د میګ هغه د دو دستور د کلتور هغه ورځ دو چې خلک لمنځي. دغه یو شرعي حکم دی، یو غربي حکم دی. په غرب کې خلک دغه ورځ تاریخي ورځ چې لمنځي د خوشحالۍ وي، په دغه قسم قسم اتنی نه وي. دغه د میګ و ملي انانوي ورځ دو هر څوک چې ولمنځي دغه کې کوم مشکل نشته، ځکه چې دلته په هر ورځ کې یو پیغمبر یا یو نبی پیدا شوی دی. که څوک په دغه نه خلاف کی دا خلاف عیسایي نه ده، په زوی نه ده.
مولا چې په دې وروستیو وختونو کې په ځینو چاپي رسنیو کې د اسلام له نظره د نوروز د جشن په حق لا یو لړ لیکنې شوي او ویل شوي چې مسلمانان باید د جمعې په ورځ او په دوو اخترونو یعنی په لوی او کوچني اختر کې د خپل خوشحالیو اظهار وکړي. دوی دغه راز لیکي چې د نوروز جشن لمانځل د اسلامي شریعت له حکمونو سره اړخ نه لګوي. تاسو د ودني عالم په حیث په دې حق څه ویل غواړئ؟
یو غربي حکم دی، یو شرعي حکم دی. غور په شریعت کې شته شرعي حکم شته دا په غور کې د دې میګ انانوی ورځ دو چې دغه درې زره کوله تاریخ لري په دغه تاریخي ورځ کې خلک نوې کول منځي د نوې کول کې خلک ښه مناسبات کې یو بل تویرسي او په دغه کې کڅو کې دغه خلاف کې می د درې زره کوله د تاریخي ورځ خلاف کړای وي
یو دا سړرجک شي چې وایي چې دغه د ملي شورا شرعي حکم سره نشته دا ست مشرانه په جرګانه به خلک اعتراض وکي دا سو په ډیر شي نه خلک اعتراض وکي دا اعتراض د قبول وړ نه دی دا د میګ انانات دی د می دغه انانات باید خلکو درنداوي ته وکسي کدی شي چې په دغه ورځ کې په د میکائیل ملایکا رزق زیاتوي په هاد نوې کول نه کدی شي بعض خلک د پورا دا کې رزق زشي کول د خوشالۍ د کامیابی کول وګرځي کڅوک په دانه خلاف وکي دغه د شرعي حکم نه د غرپی شکل یا د دهقان ورځ یا د نوروز ورځ چې قسمه قسمه خلک منځي او دغه کې او څه مشکل نه شته
مولوی صاحب که درسته پښتنه په توګه در نو پښتم د معمول سره سم د هیواد په ګوډ ګوډ کې د نوې کال لمړی ورځ د جنډو په پورته کولو د نیالګیو په کینولو د موسیقي په بدرګه د ملي اتنو په ترسره کولو سره منځل کیږي ځوانان او پیغلې له کور او کلی بهر وځي ملي زینو ته درومي ملي او خوشحالي کوي تاسو د اسلام له نظره د خلکو دا ډول دود او دستور څنګه ارزوي
کتابونه لیکل دي چې خلک وروځي دغه ته یو د چیغې ډلیا یو د خوشحالي ډلیا چې هغه ملي خلک وروځي د خلک قسمه قسمه خوشحالي کی دغه یو روا کور دی دغه کیسه مشکل نه شته چیغې ډلو راو دی په کتابونه لیکل دي کچیرته د خوشحالي ډلوي خلک ملي اتان کی ملي ولای درمی د خلک مناسبات یوزي کیږي د خلک وطن نږدې کیږي د خلک سره محبت یوزي کیږي ملي انانات باید په دانسو کې اعتراض ونه کی ټول افغانستان او کپو خارج کې دي کپو داخل کې دي دوی ته د نوې کول مبارکي ایام او خدای دې وکړي چې د کول د سولې کول وي دغه د نیکبختۍ کول وي د خوشحالۍ کول وي
د خوست د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی محمد ایوب هاشمی و چې د نوروز د میلې په اړه یې خپل نظر وایه او معلومات ورکړل وبخې په نوروز سره او د نوی کال پر اتلو سره د نیالګیو کینول هم پیل کیږي د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کابل ولایت د پوهنې ریاست وایي چې د نیالګیو کینولو دویم پړاو د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې هم پیل شو په دې اړه معلومات په نورو خبرونو کې اوري په پسرلی کې د نارنج ګل سره د ډیرو سیمو ښکلا لا ډیره شي خو سږکال د افغانستان د نارنج ګل ارزښت لا ډیر شو په کاناډا کې یو سوداګر میرمن د جلال آباد د نارنجو له ګلونو ډیره خوشبویه او ښکلی عطر جوړوي د عطر په کاناډا کې هر بوتل په اویا ډالرو خرڅیږي په کاناډا کې په دې وروستیو کې د دغه عطرو مینوال ډیر زیات شوی دی دغه میرمن فکر کوي چې د نارنجو له ګلونو د عطرونو د تولید زیاتېدل به په افغانستان کې د کوکنارو کښت راکم کړي سالی محمد سالی په دې اړه معلومات راکوي
د دې میرمنې دغه اقدام ته د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسلې نوم ورکړی داسې وسله چې په جنگ کې ورڅخه استفاده نه کیږي بلکې دا په ګلونو شایسته سوی یو قطۍ یا ډبلۍ ده چې په منځ کې د عطرو یو بوتل ښکاري ډیر خوشبویه عطر ورسپانې لیکي د دې اترو د تولیداتو زیاتېدل به په افغانستان کې د کوکنار کښت چې د وسلوالو طالبانو د تمویل مهمه سرچینه ده کم کړي کاناډایي میرمن باربرا سټیګمن که څه هم په خپله یې تر اوسه افغانستان ته سفر نه دی کړی خو په دې هیواد کې زیات تماسونه لري له همدې برکت یې د نارنج له ګلونو د عطر تولید ته زمینه برابره کړې هغې ویلي په ننګرهار کې یې د خپلو ارتباطیانو په مرسته له هغو ښځو سره اړیکې نیولې چې پخوا د کوکنارو په کښت اخته وې له هغوی څخه یې غوښتي چې د کوکنارو پر ځای د نارنج روزلو او کرلو ته مخه کړي پخوا به د نارنج له ګلانو د عطرو جوړولو ته دومره پام نه کېده خو اوس دغې کاناډایي میرمنې ویلي دي د دغو ګلانو یو ګیلاس اساره یا شیره په $2000 رانیسي خو له همدې یو ګیلاس شیرې څخه زر بوتله عطر تولیدیږي او هر بوتل عطر په $10 پلوري ورځپاڼې لیکي دغه عطر د عطرونو ټولو پلورنځیو ته نه دی رسېدلی خو په څو دوکانونو کې چې دغه عطر خرڅلاو ته ایښوول سوي داسې ښکاري چې مینهوال یې زیات سوي دي
ننګرهار ستا بچو تم سلام دے ستا عزت او ستا پختو تم سلام دے س پروا کپ پردیس کے تم پروتیم دنار سینو پونچو تمے سلام دے منم دنیا کی تیر خاص نشتا دے داخ پٹولو کی سردار دے کنا ہر چاہ کا پل وطن کشمیر کاری انہیں رہا دے گورو ہار دے کنا منم دنیا کی تیر خاص نشتا دے داخ پٹولو کی سردار دے کنا ہر چاہ کا پل وطن کشمیر کاری
څلور نیمې بجې دی فرشته جرالزه استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د دغه هیواد له یوې محکمې څخه غوښتنه کړې ده څو دوی ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد د اتمي پروګرام د اساس ایښودونکي ډاکټر عبدالقدیر خان څخه پوښتنې وکړي. د رپورټونو پر اساس د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په برکسل کې په خپله غونډه کې پر ایران غږ وکړ چې پر آزادو مطبوعاتو بندیزونو ته خاتمه ورکړي. د امریکا کانګرس د صحي بیمې په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او په دې اساس د ویل کېږي چې لږ تر لږه 1.5 میلیون نور امریکایان به د صحي بیمې څخه برخمن سي. راغت انتخاباتو کمیسون وایي د انتخاباتو د رایو بیا شمیرل امکان نه لري. او د سره صلیب نړیوالې ټولنې له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې له دوی سره کومک وکړي تر څو په نړۍ کې د زیاتو خلکو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي.
د پاکستانی ژورنالیستانو یوې نه کسیزې ډلې له افغانستان څخه لیدنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو خبریالان به په سیمه په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي کې مثبت رول ادا کاندي. دغه خبریالانو په کابل کې د ازادۍ رادیو له دفتر څخه هم لیدنه وکړه او په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریال مجاهد جواد سره ځانګړې بحث هم کړې چې مهم ټکي په دې راپور کې اوري.
د پاکستاني ژورنالستانو دغه نه کسیزې ډلې ویل چې د افغانستان او پاکستان ژورنالستان کولای شي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کې دوکې مثبت ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د جیو تلویزیون یو ژورنالیست بهروز خان په دې اړه د دوشنبه په ورځ لاته ډیډو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
زه دا ګڼم چې د افغانستان او د پاکستان په میډیا کې ازادي مړه غلې ده، ازادي مړه روانه ده، ورسره ځمداري مړه روانه ده. موږ کولای شو چې د خپل دوړو مملکتونو چې زمونږ حکومتونه دي اغي تمنګ خبرې پګوت کولې شو، مونږ ته مقامونه پګوت کولې شو، مونږ د مسلو ته داغي نظر راګرځولې شو. کده دواړو حکومتونو په منځ کې کستا او تریخواله وی، کس غلط فهمانی وی، مونږ کولې شو چې اغه د میډیا په دلاري اغه مونږ لری کو.
روسته به د پاکستان د آج د تلویزیون د خبری څنګ ایډیټر ارشد عزیز ملک و بیل چې لانی کمرغه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکه ډیره خښوې دي او ډیر سیاستونه بدل شوې دي چې د دوړو هیوادونو خلکو ته تاهیل ورکوي چې په سیمه کې به امن او آرامي راځي.
لکه مدینه مونږ دا وینو چې دوړو حکومتونو کې چې کم دی دا ټرست چې کم دی هغه اوس بحالیږي لګیا دی. ځکه یو چینج پوزیټیو چینج مونږ وینو لګیا یو چې دا اوس را روان دی. ول چې کرزی صاحب چې کوم سټم دی اسلام آباد ترالو نو مونږ د دای چې باډي لانګویج کې مونږ یو چینج ولیدل چې هغه پوزیټیو چینج او هغه ګلی شکویل زامات او دا خبره اوس ختم شوه. اوس دوی خبر امن د بار خبره کوله او پاکستان طرف نم زما دا خیال دی چې دا پالیسی چینج راغله دی او خدای دو کی چې مونږ د خپل د علاقې کې امن راولو.
د غرض د پیښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد د ازادي رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ډیر لږ یا هیڅ پاکستاني ژورنالستان نه لیدل کیږي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه سره ګاونډیان دي او ډیر مشترک خبرونه هم لري. وویل چې د دواړو هیوادونو ژورنالستانو ته د ویزو په ورکړه کې لا تر اوسه هم لازمي اسانتیاوي نه دي برابر شوي.
او کله د ویزو کې اسانتیا شي نو زه کولی شم چې د پیښور نه سار جلال آباد ته راشم، جلال آباد کې یو پروګرام اټینډ کوم، پریس کانفرنس اټینډ کوم.
ویزی واسه د افغانستان خوانه په مشکل
دوړ غړت دي، دوړ غړت دي په پاکستان کې چې کوم خلک د افغانستان د پاره ویزه اخلي دلته د افغان سفارت نه سر ټکی او که په کابل او په جلال آباد کې څوک د پاکستان د پاره ویزه اخلي نو هغه د پاکستان د سفارت نه سر ټکی.
د غرس دغه پاکستان ژورنالستانو دا هم ویل چې لکه د سیمې هیوادونو ترمنځ اقتصادي تړونونه او ټولنې وجود لري، باید د سیمې د هیوادونو د ژورنالستانو یو داسې ټولنه هم جوړه کړي شي چې د حکومتونو تر اغیز لاندې نه وي او په رښتونې توګه د سیمې د سوکالۍ لپاره کار وکړای شي. دغه پاکستانی ژورنالستان د تیر څو ورځو راهیسې په افغانستان کې و چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزیر سربیره یې له یو شمېر نورو افغاني لوړ رتبه چارواکو او له غنو افغان ژورنالستانو سره یې کتلې دي. دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستانی ژورنالستانو یو ډله افغانستان ته راځي، بلکې تر دې مخکې هم پاکستانی ژورنالستان افغانستان ته راغلي. د افغانستان د یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي خبری رسنیو له چارواکو سره یې کتلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي په برخه کې د ژورنالستانو پر رول باندې ټینګار کړی دی. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
کابل ته مو د پاکستاني خبريالانو د سفر پاړه اوریدل. بلخوا په پاکستان کې پر ملکی حکومت د پوز د پراخ نفوذ پاړه اندېښنې ورسره له هغه زیات شوې دي چې د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی روانه اونۍ په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو لپاره د اجنډا او په تنظیمولو کې مهم رول ولوباو. کایانی په دې اړه چې له امریکایي لوري سره په غونډه کې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکړی شي، د کابینې مهم وزیرانی خپل پوځي مقر ته ورغوښتي وو. لویدیځې ورځپاڼې انټرنیشنل هلال تریبیون د دغو خبرو په اړه یو تحلیل خپور کړی او لیکي چې په پاکستان کې چې دیموکراتیک سیستم واکمن دی، د پوز د مشر لخوا د خبرو اجنډا ټاکل یو غیر معمولی اقدام دی. د ورځپاڼې په وینا په واشنگتن کې په دغو خبرو کې به په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو په دې هیواد کې د هند د نفوذ په اړه هم بحث وشي. د انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې د دې تحلیلي مقالې مهمې برخې نور یاس نوري وړاندې کوي.
امریکای انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼه په خپل وروستۍ غونډه کې په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې سرلیک دی: د خبرو لپاره د پاکستان اجنډاوي د دې هیواد وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پر مخ وړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر ملکی حکومت د برلاسي واکې ونه خداده چې د دې هیواد وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی به روانونه په واشنگتن کې د مهمو غونډو یو بانفوزه ګډونوال وي. په پاکستان کې د خبرو پر اجنډا او کې ان ډیر کار کړی، که څه هم د وزارتونو په سطح د خبرو لپاره د پاکستانی هیات مشري د بهرنیو چارو وزیر ته ورلغاړه شوی، خو دا جنرال کې ان یو چې د بهرنیو او مالی چارو د وزیرانو په شمول د مهمو وزارتونو مسؤلین خپل پوزي مقر ته ورغوښتي وو او د خبرو د اجنډا او پر جزئیاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د ورسپانې په وینا دا په یو ډیموکراتیک سیستم کې یو غیر معمولی اقدام دی. انټرنیشنل هرالد تریبیون لیکي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په عام حاضر کې د یو ویان رول لوبولی او د پاکستان غوښتنې مطرح کړي او په دې ټینګار کړی چې واشنگتن ته پکار ده چې د پاکستان لپاره زیات څه ترسره کړي. د ورځپاڼې په وینا د قریشی د غوښتنې په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له دې سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وزیرانو په سطح خبرې دي د روان کال په منی کې ترسره شي. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم دغه خبرې به له دې سره مرسته وکړي چې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو پر ضد جګړې لوبه وروستي پړاو ته داخله شوې تعریف شي. د مسلې ته په پام سره او همداشان د خبرو د اجنډا او په تنظیمولو کې د جنرال کیانی د رول پر سر په پاکستان کې چې د پوځي واکمنۍ او اوږده سابقه لري اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان د اقتصادي چارو مخکښې ورځپاڼې بزنس ریکارډر په خپله سرمقاله کې وړاندیز کړی چې د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ملکي حکومت باید له دې زیات په قوت عمل وکړي او داسې یوه فضا رامنځته نه کړي چې پوځ ته د مداخلې لاره هواره کړي. سرمقاله دغه راز وایي چې حکومت ته پکار ده چې ملکي واکمني مضبوطه کړي، نه دا چې خپل مسؤلیتونه لکه د وزارتونو ترمنځ هماهنګۍ چارې چې پوځ پر مخ وړي وي نورو ته انتقال کړي. انټرنیشنل هرالد تریبیون په پاکستان کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله لیکي چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د شنبې په ورځ په تامپا کې د امریکا له مرکزي قمندانۍ څخه کتنه وکړه. نن په پینټاګون کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز ادمیرال مایک مولن او د امریکا د دفاع له وزیر رابرټ ګیټس سره ګوري. د همدارس د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د میرمن کلینټن او قریشي ترمنځ په پرانیستونکو خبرو کې هم برخه واخلي. د دواړو هیوادونو چارواکو د ورځپاڼې ته ویلي چې دغه خبرې به تر ډېره حده د دواړو هیوادونو پر اړیکو چې له څو کلونو راهیسې ترنګلې دي متمرکزې وي، چې په څه ډول کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور یوه فضا رامنځته شي. خو له افغانستانه د امریکا د احتمالي وتلو او د هند په اړه د پاکستان د اندېښنو پر سر پیچلتیا به چې د دې خبرو نور اساسي موضوعات جوړوي، د دې سبب شي چې د خبرو دغه پړاو به ډېر سخت وي. د اسلام آباد په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد رافت حسین انټرنیشنل هرالد تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه د افغان حکومت هڅو ته په پام سره چې په پاکستان کې مهمې اړې او متحدین لري، د پاکستان حکومت به وړاندیز وکړي چې دې ته تیار دی چې په هر ډول خبرو کې منځګړیتوب وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان پیغام به دا وي چې که تاسو غواړئ چې طالبان د خبرو میز ته کینوئ نو باید له موږ سره خبرې وکړئ. انټرنیشنل هرالد تریبیون وړاندې لیکي د طالبانو پر ضد د پاکستان وروستیو اقداماتو په تیره بیا د ملا عبدالغنی برادر د نیولو پر سر له افغانستان سره یوه نوې لانجه راپورته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخواني خاص استازي کای آی ډي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ملا برادر په نیول کېدو سره له طالبانو سره د تماس اړیکه پرې شوه. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون په وینا په افغانستان کې د هند مخ په پراخېدونکو نفوذ مسله هم د پاکستان د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د پاکستان د پوځ ویاند ویلي چې پاکستان به په دې اړه چې هند به د امریکایي او ناتو ځواکونو په دستور افغان ځواکونه روزي خپله نارضایتي په ښکاره بیان کړي. پاکستانی څېړونکي وایي چې پاکستان هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره وړاندیز کړی خو ډېر لري بریښي چې دغه وړاندیز د مثبت ځواب وویل شي، خو د دوی په وینا پاکستان پر واشنگتن فشار راوستی چې د هند د دغه وړاندیز مخه ونیسي.
آزادې رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر چې افغانستان ته سفر کړی نن وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هغې د څرګندونو په باب د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې نور معلومات اوریدئ شي. اوس هم وروستی راپور. افغانستان ته سوله راتلی شي. په تیرو څه باندې اتو کلونو کې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې لپاره بیا بیا وړاندیزونه کړي دي، خو تیر کال د هڅې ګړندۍ شوې او سږ کال وار له مخه ورته پروګرامونه تیار شوي دي. نو بیا د پښتنه مطرح کیږي چې سوله راتلی شي. په هغه تحلیلي مفصل مطلب کې د دې پښتنې د ځواب موندلو هڅه شوې ده چې احمد شي برچمتو کړی دی.
په 1338 مریز کال کې په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو شمېر 1500 ته نږدې شو. په دغو کسانو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دولت مخالفانو شمیر تر 500 اوړي او د حکومت لور ته ډیر تلفات پولیسو ته اوښتي دي. البته د جګړو او چاودنو د قربانیانو لویه برخه عوام دي. د دغو تلفاتو له مخې تیر کال د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر کال ډیر خونړی و، خو د دغو وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیر کال تر نورو کلونو ډیرې وشوې. د افغانستان لپاره د لندن په نړیوال کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړه.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
موږ باید د هیواد له ټولو خلکو سره په ارتباط کې شو، خصوصا له هغو مرورو ورونو سره چې د القاعده یا بل تروریستي شبکې برخه نه دي او د افغانانو اساسي قانون مني.
Or other terrorist networks who accept the Afghan constitution.
سره له دې چې د روغې جوړې د غوړندیز د تیرو پښان وو، خو دا ځل ولسمشر حامد کرزي د سولې لپاره د عربستان له پادشاهۍ له وکړه چې منځګړی توپ وکړي. همدارزه په دې برخه کې عملی ګام واخیست، اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره به د سولې لپاره جرګه راوغواړي. د سولې د جرګې لپاره کار دوام لري. ټاکل شوې ده چې د غوی په نهمه د جرګه په کابل کې جوړ شي. د سولې په جرګه کې به د کابینې او سترې محکمې غړي، لوی څارنوال، د ولسمشر ټول سلاکاران، د ملي شورا غړي، د ولایتي شورا غړي، والیان، د علماو د شوراګانو غړي، شل تنه د میرمنو استازي، 13 تنه د کوچیانو استازي، 15 تنه د مایوبینو استازي، د هرې ولسوالۍ یو مشر، د مدني ټولنو او د یو شمېر نورو ډلو د استازو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې د مهاجرو اتیا تنه استازي ګډون وکړي. د دې جرګې د اهدافو په اړه د جرګې د تخنیکی کمیسیون مشر فاروق وردګ وایي:
سه هدف اساسي را دنبال خواهد کرد. مشوره
دا جرګه بدرې اساسي هدفونه تعقیب کړي. لومړی د ایمي سولې ته درسېدو لپاره له افغان ملت سره مشوره، مفاهمه او موافقه. دوهم له وسلوال مخالفینو سره د خبرو اترو په څرنګوالي موافقه ته رسیدل، او دریم له مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یوې طرحې او میکانیزم جوړول.
د سولې په جرګه کې به د مسولانو په وینا نږدې 200 بهرني ډیپلوماټان او سفیران هم د جرګې د پیل او پای په مراسمو کې برخه واخلي. بهرنیو د لندن په کانفرنس کې هم د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ، او دا په تیرو څه باندې اتو کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله سطحه د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې د بهیر ننګه وشوه. بهرنیو په وروستیو کې یو ځل بیا د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. تیره دوشنبه د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د ویډیو کانفرنس لاري له ولسمشر حامد کرزي سره خبري کولې، له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پر افغان حکومت شغ وکړ چې د سولې خبري جدي پر مخ بوزي. ډیوډ میلبن دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی هم په دې ټینګار کوي چې جګړې ستونزې نه هواروي، جرګې هواروي.
دا مشکلات، دا کور خرابۍ، دا ورور وژنه، دا په عسکري قوت، د دنیا په عسکرو یا د ناټو په توپو په تایرو، زما په نظر دا مشکل نه حلیږي تر هغه ساعته چې خلک په خپل ګریوان کې ونه ګوري افغانان چې دغه بدبختي او دغه کور خرابۍ د چا په ګټه ده. آیا د دې ګټه هم موږ ته رارسیږي؟ آیا لس کاله بعد، شل کاله بعد، سل کاله بعد به زموږ اولادو ته کومه ثمره پاتې سي؟ زه خو شخصا داسې شی په آینده کې د پښتنو یا د افغانانو دپاره زه نه وینم. جنګ همیشه سرمایه یا هغه اصول چې د جنګ بعد اخیستل کیږي هغه کونډې دي، یتیمان دي، خرابۍ ده، دربدری ده او د وطن خرابۍ ده، اقتصادي مشکلات.
د لندن په غونډه کې طالبانو ته د کار موندلو او حتی یو شمېر وسلوالو ته د پیسو د ورکولو په بدل کې له جګړې د لاس اخیستلو وړاندیز وشو. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا یو مختصولی له دې خبرو سره موافق نه ښکاري. دی وایي هغه کسان چې د جوړ شوي نظام د له منځه وړلو لپاره راپورته شوي دي کله هم سیاسي حل لاره نه مني.
موږ چې دلته خبرې کوو په عین وخت کې د افغانستان په یوه څنډه کې جنګ روان دی. په هلمند کې کېدای شي دا جنګ په میاشتو دوام وکړي او یا نورو سیمو ته هم وغځېږي. هغه کسان چې هر ورځ عام افغانان وژني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې د خبرو وړاندیز کیږي، هغوی ته زارۍ کیږي، بلکې هغوی ته رشوت هم چمتو شوی چې راشئ دا واخلئ. آیا په دې ډول د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کېدای شي؟
به همین ترتیب آیا یک راه حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
د افغان حکومت د غښتلي اپوزیسیون ډلې مشر برهان الدین رباني بیا د سولې خبرې نه ردوي، خو وایي چې دا خبرې باید د دوی په سلام مشورو ترسره شي.
در شرایط کنونی تا جایی که
دای وای په اوسنیو شرایطو کې تر کومه چې زمونږ په ډلو پورې اړه لري مونږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروری وي وکړو، خو باید ټول مسلې روښانه ووسی، د ټولو په مشارکت سره ترسره شي. له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد را جلب کړای شي او سیمه ایزه همکاري وشي.
په ملي شورا کې له برهان الدین رباني سره د ده د ملاتړیو ترڅنګ یو شمېر نور غړي یو ډول هم نظر دي، خو وړاندیز کوي چې په لندن کې د سولې وړاندې شوې طرحه باید بشپړه شي. د مشرانو جرګې غړی محمد حسن هوتک وایي
رئیس جمهور خو یو طرحه په لندن کانفرنس کې بینالمللي جامعې ته وړاندې کړه او په هغه باندې باور نه لري چې په دې باندې دې په افغانستان کې سوله، ځکه یعنی مشران طالبان په دې کې شامل دي یا مخه او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د سولې لپاره په تیر یو کال کې د مختلفو ولایتونو د چارواکو له لوري هم کوششونه شوي دي. یو له هغو کسانو چې دا کار یې کړی دی د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی دی چې په ختیځو ولایتونو کې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې جدي هڅې شروع کړې دي. ګل آغا شیرزی تیره میاشت د کندهار او د جنوبي ولایتونو له خلکو هم وغوښتل چې د مشرقي ولایتونو په څیر د سولې جرګې جوړې کړي.
په جلال آباد کې د فیصله ویسر چې چای په تلویزیونو او د رادیوګان د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو، بیا لوی پکتیا ته ځو، نو بیا غواړو چې د لوی پکتیا، د لوی کندهار، د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي چې نور دا پخپله د حکومت او پخپله د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن لپاره او د پرمختګ لپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي او د هغه ناخوالې هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونو سره مخامخ دي، دا به دغه د صلح او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دا کړي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې سوله باید د طالبانو له اصلي مرکزونو څخه پیل شي، یعنی د کندهار خواته د هڅې ګړندې شي. په ننګرهار کې د سولې او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي د دوی جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، خو تر هغو ډېره ښه نتیجه نه ورکوي چې په کندهار کې ستونزې هوارې نه شي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی ده او ډیر خلک راغلی دي، حکومت سره مرګلی شوی دي. خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا قندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عریضی پیدا کړی ده خو بیخچن دا فایده نه کوي.
ځینې سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې مرکزی حکومت تر اوسه دومره نه دی منظم شوی چې د پخلا شویو طالبانو حمایت وکړي. د هلمند مساکلا ولسوال مولا عبدالسلام یو له هغو غښتلیو طالب قمندانانو څخه دی چې حکومت ته اوښتی دی. خدای ګیله من دی. آزادی رادیو ته خپل ګیله بیان کړه.
دولت مرکزی چې دی نو هغه ډیر په خپل اساس کمزوري دی. دولت مرکزی داسې کمزوري دی چې ما هر څه کړی دی دولت باندې غږ کړی دی چې زه مرمۍ نشته، امکانات کم دي، زما خلک جنګ کوي، شهید او ټپي نشته. کمانډر ما کمانډر ما سره د بولسوالۍ په دروازه کې خپل جنګ کوي. دا د حکومت کمزوري ده چې ما خپل د خارجي په خپلو مشرقي دا د حکومت کمزوري ده.
کله چې په 1980 مریض کال د طالبان حکومت ړنګ شو نو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه خورا لږ شو، اما ورو ورو جګړې ډېرې شوې، پراخې شوې او حتی کابل هم له بریدونو روغ پاتې نه شو. سره له دې چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر زیات شوی، د افغان امنیتي ځواکونو تعداد هم ډیر شوی، نو ولې جګړې ډیرې شوې دي؟ یو شمیر حکومتي چارواکي په دې نظر دي چې شخصي دښمنوي هم په دې برخه کې خپله برخه کړې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
چې هغه څه معرفي کړی دی چې څه ویلی دی، هغه حساب باندې خلکو نه یو مشکل جوړ کړی فلانی کس شاید دغه د فلانی پیښې شاته وي، فلانی پیښې دي لاس وي په داخل کې هم ځینې هغه خلک دي چې نورستان خو یو سنتي او عنعنوي محیط دی، قبیلوي جون نه دلته، دغه جون کې ځینې خلکو دینه سو استفاده کړل، شخصي مخالفین هم خلک لري، هر ځای کې سیالداري هم لري. نو همدې خلکو دا استفاده کوي چې دغه مخالفین چې موږ نن سبا زموږ سیالداران دي، نه راشن دا خلک موږ دولت ته خارجي قوو ته همداسې نور د دولتي ارګانونو ته داسې معرفي کو چې آینده دوی هیڅکله پخلا دپاره جوړ نه شي.
که د افغان حکومت د مخالفانو د شمیر د زیاتېدو ګڼ نور عوامل هم وي، څرنګه کېدای شي چې سوله راشي؟ حکومت وایي سوله غواړو، اکثریت عوام د سولې غوښتنه کوي، طالبان هم وایي چې سوله کوو خو په شرط. نو سوله څرنګه راتلی شي او شرط څرنګه هواریدای شي؟ د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو څیړونکي شکریا بارکزی وایي چې د سولې د راتګ لپاره دي د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې د سولې د لارې خنډ شوي دي.
افغانستان کې سوله د افغانستان د سولې چې راګ د خلکو د خپل خوشي کېږي یو کامیاب سوله وسی. هغه سوله چې پاره کې خلک نور د بې وسۍ نه جنگ ته مخونه کې، په هغه سوله کې چې نور خلک سیاسي اختلافاتو باندې یو بل ونه وزني بلکې کېني د مذاکرې میزونو تر شا. په افغانستان کې یو لوی او ستر برخه د جنگ د بهرني مداخلو له امله دی او بل هم د اقتصادي له کبله دی، ځکه چې کچې چې دغه اقتصادي ستونزه په افغانستان کې حل شي او یو فعال ډیپلوماسي افغانستان حکومت ولري، سربیره پر دې د نړیوالې ټولنې له خوا څخه زموږ پر ګاونډ هیوادونو باندې هم فشارونه ولوي کې چې دوی هم باید په افغانستان کې یو رښتینی سیاست ولري. نو هغه وخت کېدای شي موږ وایو چې موږ افغانان سولې ته د تک په حالت کې یو.
د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د جدیت غوښتنه کوي.
د سولې پر اړه باندې هغه وخت امیدواري زیاتېدلی شي چې په خپله د افغانستان په حکومت کې ټولې غاړې په دې باندې سلاسي چې سوله باید ارادي شکل باندې په قوت سره مخ ته لاړ شي. یعنې په افغانستان کې شاید داسې حلقات وي چې سولې په باره کې راز راز تعبیرونه لري یا تشویشونه لري، او بهرنیان هم په دې قناعت ورکړي چې نور جنګ د حل لاره نه ده، مشکلات زیږوي. پکار ده چې د سولې هغه سولې چې افغانان یې په خپلو مابینو کې کوي د هغه بهرنیان هم ملاتړ وکړي. زه فکر کوم چې د سولې تلاش په نتیجه کې د مسلسل عمل په پایله کې کېدای شي چې د سولې دغه هیله چې اوس زیاتره ډېره هیله ورته نه ښکارېږي کېدای شي په قوت باندې بیا ورته هیلهمندي زیاته شي.
د مولوي متوکل د خبرې تایید د طالبانو یوه جنګیالي هم وکړ. د پرته له دې چې خپل ځان معرفي کړي آزادۍ رادیو ته وویل
کفتره دې چې موږ د حکومت سره همکاري کوو، کچېره حکومت موږ سره همکاري وکړي او په موږ باندې باور وکړي
یو شمیر سیاسي څېړونکي د سولې په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د نوي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار وایي
په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه وخت منځته راتلی شي چې ښکیل اړخونه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې داسې یو روغه جوړې ته ورسیږي کوم چې پایلې زما په عقیده په لاندې ډول وي، یعنی په بېله قید و شرطه وربند او د خبرو میز ته کښېني سره. د خبرو هدف باید معلوم وي، یعنی تلپاتې سوله او د هیواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي. په خبرو کې رښتینولي او متقابل باور په کار ده. د هیواد په کچه د سولې د جرګې رابلل زه ضروري بولم. د بندیزونو لغوه او د سیاسي بندیانو آزادول خامخا پکار دی بے طرف لن محل حکومت حکومتی ادارہ جوڑول دی د خارجی قوتونو د وترو د پایل دی نیټه اعلان او نړیوال ضمانت د افغانستان د خلکو لپاره پکار دا هم د ښکېل اړخونو لپاره په ټول هیواد کې د وسلو راټولول دی آزاد انتخابات ملي حکومت او د حقوقي نظام جوړول ورستای کار ده
د شاغل حقانیار لدی نظر سره چې د سولې لپاره د نوې موقت حکومت جوړ شي په لندن کې د سیاسي چارو افغان کارپو غلام محمد زرملوال موافق نه دی او دوی د سولې لپاره پر بهرنۍ او کورنۍ ستراتیژي ټینګار کوي
تیر دوه کالو کې دا موضوع سی یو موقتی حکومت جوړ شي او بیا به دا مسله حل کیږي دا جریان روان دی زما په نظر باندې دا هیڅ امکان وتلی خبره ده ځکه سترتو دا پروسه به سره کیږي او بیا نیول کیږي او څوک دا تضمین ورکوي چې دا به سول منتج شي زه ګومان کوم دا د څه وړ نه ده خبره داسې یو چل ده چې په افغانستان کې د رښتیانۍ سولې دپاره که څوک کوښښ کوي او هڅې کوي هغه باید په دوو مسلو باندې ولاړ وي اوله مسله یې دا ده چې په افغانستان کې دننه خپله ملي ستراتیجي یعنی داخلي ستراتیجي هغه په ډېر علني شکل باندې وي چې د افغانستان ملت په پوه وي د مثال په توګه مثلا د طالبانو سره یا د افغانستان د مخالفو ډلو سره خبرو کول دا باید په ډېر علني شکل باندې ملت ته وښودل شي د ملت پټې نه وي داسې نه وي چې مثلا دا خبرې دې په عربستان کې وسي یا په کوم بل هېواد کې وسي بلکې ولې په هغه کې خپله کابل او کندهار کې نه کېږي دا یو دومه د افغانستان ستراتیجي خارجي بود هم ډېر مهم ده هغه باید داسې وي چې افغانان په هېڅ شکل باندې پرې نه ږدي چې خصوصا د موږ همسایګان په دې کې هغه ولي مداخله ولري زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خارجي ستراتیجي باید دا وي چې ټول مسایل دوی د سولې وي او که جنګ وي باید خپل کړي
داسې ښکاري چې د غوی په نهمه به په کابل کې د سولې په جرګې کې مشخص میکانیزم د سولې د خبرو لپاره جوړ شي خو طالبان وایي چې تر هغو خبرې نه کوو چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له شمنې سره سم دغه شرط وار له مخه شایي پر ځای شي باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د جنوري په اخیره کې وویل چې خپل پوځان به په لنډ وخت کې له افغانستان وباسو
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
موږ په افغانستان کې خپل پوځیان زیاتوو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي تر افغانان د 2011 کال له جولای وروسته خپل امنیتي چارې سمبال کړې دغه وخت به زموږ پوځیان هم له دغه هیواده راوتل پیل کړي
په طالبانو کې ټول هم د یو شمېر رسنیو په وینا په یو خوله نه دي یو شمېر طالبان داسې فکر کوي چې شایي بهرني ځواکونه مات شي او بیا د دوی رژیم جوړ شي په تیرو څه باندې اتو کلونو کې نږدې 1200 بهرني عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي دغو تلفاتو په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې چې په افغانستان کې پوځیان شته د افغانستان له جګړې سره مخالفتونه پیدا کړي دي خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې بهرني به له افغانستانه په داسې حال کې ووځي چې حکومت به بیا طالبانو ته تسلیمي شي که چېرته بیا هم داسې حالت راشي چې بهرني له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي نو د ناټو د غړیو هیوادو په وینا هغه مهال به دا کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي وي چې د هغو ماتې به هم بیا طالبانو ته ممکن آسانه نه وي یو شمېر طالبان چې بیا له القاعده سره نږدې دي په افغانستان کې روانه جګړه له بهرنیو پوځیانو سره مبارزه ګڼي دې مبارزې بیا د فارس له خلیج افغانستان ته مخه کړې ده هلته په څلورو عربي هیوادو کې د امریکایي ځواکونو اډې شته د عربي متحد اماراتو د جبل علي بندر خو یو مخ د امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو په اختیار کړي خو القاعده هلته داسې مبارزه نه کوي لکه په افغانستان کې چې د بهرنیو پر ضد پیل کړې ده ګڼ سیاسي څېړونکو په دې نظر دي چې سوله د افغانانو ده دوی راوستلی شي خو کله چې د دوی په نظریاتو کې بیلتون وي نو بیا به څرنګه سوله راشي په سیمه کې تاجکستان په نوې ملسیزه کې له ورته ستونزې سره مخامخ و یوه ډله د حکومت وه بله مخالفه چې له 1992 تر 1999 پکې لږ تر لږه 50,000 کسان ووژل شول او تر 1,200,000 ډېر کسان اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي د حکومت مخالفانو دولت غیر اسلامي باله او خپل جګړې ته جهاد خطاب کاوه خو بیا د ملګرو ملتو په منځګړیتوب روغه وشوه د دغې روغې جوړې د کمیسیون یو مسؤول کبیري نومیږي کبیري د حکومت مخالف ډلې استازی و دی وایي چې د هیواد د ملي ګټو لپاره له خپلو امتیازاتو تیر شو نو سوله ټینګه شوه
اپوزیشن تاجکستان برای مثال
د سولې لپاره موږ له خپلو اساسي غوښتنو تیر شو. موږ غیر مذهبي حکومتي سیستم د اسلامي نظام پر ځای ومانه او امام علي رحمان مو د دولت د مشر په توګه قبول کړه. د تاجکستان په سوله کې حکومت سلا وکړه چې مخالفانو ته 10% سیاسي څوکۍ وسپاري، په پولیسو او نورو امنیتي ځایونو کې دوی ته برخه ورکړي. د دې په ځواب کې وزیر مخالفو وسلوالو موافقه وکړه چې د دریو کلونو په ترڅ کې ورو ورو خپلې وسلې پر مځکه کیږدي. کبیري ازادي راډیو ته وویل ورته کار په افغانستان کې کیدای شي، په دې شرط چې ټولې خواوې خبرو ته تیار شي او وار له مخه شرطونه وزن کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.